د رازیات مننه کوم چې د کسب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې لومړی یو ساعته خبرونه ته خرغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، و باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د خبرو لپاره د طالبانو د مشر ټینګار دا څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو ډله تر اوسه هم د پردیو تر اغیز لاندې ده. په دوبای کې د کورونو او اپارتمانونو د پلور او پیر د بازار په اړه یو مهم راپور هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی دادی چې افغان اجرایه رئیس او د پاکستان لوی درستیز وایي د پخوانیو ناسمو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې ملکی خلکو ته زیان نه اړوي، او ایرانی چارواکي وایي د هغې تروریستي شبکې 28 غړي یې نیولي دي چې د روژې په میاشت کې د حملو پلان درلود. بشپړ خبرونه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په لیدنه کې ویلي چې د پخوانیو غلطو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې له باجوه سره وکتل. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسام ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې ښاغلی عبدالله هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د تروریزم پر ضد عملي ګامونه واخلي.
چنانچه که ما انتظار داشتیم گام های عملی برداشته نشده.
هسه چې موږ انتظار درلود عملی ګامونه نه دی اخیستل شوي. یو ټکی چې اجرایه رئیس ټینګار پې وکړ دا و چې موږ باید هغه څه چې ژمنه کوو باید په عمل کې هم پلی کړو. له اجرایه ریاست څخه خپره شوې خبر پاڼه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال باجوه له قوله هم وایي چې د پخوانیو تیروتنو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د سه شنبه په ورځ کابل ته ورسېد، او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې ثابته کړي چې ملکی خلکو ته زیان نه اړوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د سه شنبه په ورځ د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره به په ټول توان سره هڅه وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې حکومتي ځواکونه د طالبانو پر ضد له وسلې کار نه اخلي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې کوي، او طالبان هم باید دا ثابته کړي چې د ولسي خلکو ژوند ته پام کوي. ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو خلاف د روژې له 28 نیټې څخه د اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوي. وسلوالو طالبانو هم له دې اعلان وروسته وویل چې دوی به د اختر په درې ورځو کې د حکومت د ځواکونو پر خلاف حمله ودروي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن د هغو کسانو دقیق شمیر اعلان کړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره یې خپل نومونه او اسناد له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تعداد الحمدلله د قناعت وړ دی، ولې ولسوالۍ شوراګانو لپاره د خزینه په اشتراک کې کمیسیون نگران دی چې دغه شرکت ډېر کم دی.
د انتخاباتو مسؤل چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروستی لیست به د سرطان د میاشتې په 8 نیټه اعلان شي. ایرانی چارواکی وایي د تروریستي شبکې 28 غړي نیولی دي چې د روژې په میاشت کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ایران د استخباراتو وزارت پر خپله وبپاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ډلې د ایران په پلازمینه تهران او نورو لویو ښارونو کې د تروریستي عملیاتو طرحه جوړه کړې وه. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې وه چې ټاکل شوې وه دا بریدونه تېره اونۍ د القدس او بیت المقدس د ورځو په مناسبت تر سره شي. دا ورځ هر کال په ایران کې منځل کیږي او پکې د فلسطینیانو سره یووالی او له اسرایلو سره مخالفت ښودل کیږي. د ایران د استخباراتو وزارت همدارا زیاتوي چې له وسلوالو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش راتلونکې اونۍ روسیې ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او هلته به د فوټبال د نړیوال جام د یوې سیالۍ ننداره هم وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د سې شنبې په ورځ وویل د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د جون په 20 په روسیه کې وي. هلته به د ولسمشر پوتین د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د ارتودوکس کلیسا له مشر سره لیده کاته وکړي. د پرتګال د پخوانی صدراعظم به روسیې ته د دې دوه ورځني سفر په ترڅ کې په مسکو کې په یوه څیړنیز مرکز کې هم وینا وکړي. او ټاکل شوی چې د فوټبال د 2018 کال د نړیوال جام سیالۍ سبا یعنی پنجشنبه د جون د میاشتې په 14 نیټه پیل شي. په لومړنۍ لوبه کې کوربه هیواد روسیه د سعودي عربستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د مسکو پر وخت د مازدیګر په 5 پیلېږي. د فوټبال د نړیوال جام په دې سیالیو کې 22 ټیمونه په 8 ډلو کې له یو بل سره سیالۍ کوي. د لوبې به د جولای د میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې به واوري چې له امریکا سره پر مستقیمو خبرو د طالبانو د مشر له ټینګار وروسته د سولې عالی شوراوي د ملا هبت الله څرګندونې ښیي چې دا ډله اوس هم د پردیو تر اغیز لاندې ده. د ولسي جرګې غړي او فعالان له حکومت غواړي چې له مخالفینو سره د خبرو په اړه معلومات له ولس سره شریک کړي.
قربان به اقدام دا پخپله د دې ونموده چې د پردې شاته ورته خبرې شوي وي. اما زه امیدوارم چې راتلونکي چې خبرې کېږي باید ولس سره شریکې شي.
په نورو موضوعاتو کې د متحده عربي اماراتو د دوبی ښار د لوکسو کورونو او اسمنڅکو ودانیو په مارکیټ کې د میلیونونو ډالرو پانګونو راز په یو تحقیقي راپور کې راز پړو. په نړیوالو مسایلو کې مقدونیا او یونان وایي د پخوانی یوګوسلاویا اړوند د مقدونیا جمهوریت د نوم پر سر د 20 لانجې پر حالې موافقه کړې ده. او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو د 19 پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، بلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. او اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع راخلو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر خبرو د طالبانو د مشر ټینګار دا څرګندوي چې دا ډله له هم د پردیو له اغیز نه نه دراوتلې او له هم د افغانستان د سولې په اړه جدي فکر نه کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون دا څرګندونې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله د هغه پیغام په عکس العمل کې وکړي چې پکې یو وار بیا له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر مستقیمو خبرو ټینګار د دې څرګندوی دی چې طالبان لا هم د بهرنیو لخوا رهبري کیږي. ښاغلي اوچکون د سې شنبې په ورځ دا څرګندونې وروسته لاغې ازادۍ راډیو ته وکړې چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې سوله ییز حل باندې باور لري نو مستقیما دې له دوی سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د طالبانو د مشر د دې ټینګار په اړه وایي:
نشان دهنده این است که اونها هنوز از جانب بیرونی ها
دی وای داد دې سرګندوی د چي دوی وس هم د بهرنۍ رخوار په د کې یو دوی په مستقیمه توګه خپل پریکړه نشي کولای په تیر ولس کلونو کې سرګنده شوی د چي کله هم دوی سولې تمایل شوی دي د هغه هواد لخوا چې ملاتړ کیږي د سولې هڅې ثبوتای شي لور پول امریکایي چارواکو هم وخت پر وخت افغانستان د جګړې د هواري لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو تر سره کېدل رد کړی او ټینګار کړی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانانو د خپل منځي خبروم لا تړکی د اصول د علي شورا مرستيال لازادې رډيو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اساسي قانون ولاړ د یو اسلامي دولت لرون کې دی او طالبانو ته پکار دی چې د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ورسته هر اړخیز وړاندیز ومني. د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال ویل د امریکا سره د طالبانو مستقیمه خبرې د افغانستان وسنۍ کړکیچ لدی کابل هم نشي اوارولای چې افغان دولت پر امریکا سربیره د نړۍ لګنو نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د یو دولت په توګه اړیکې او دوار خيستلونه لري. د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په پیغام کې چې د تل په څیر په څو ژبو خپور شوی او رسنیو ته استول شوی د دې ډلې لخوا د کوچنی اختر په درې ورځو کې اعلان شوی وربند ته اشاره نه ده شوې. همدارنګه د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د دې وسلوالې ډلې پر خلاف د روژې له ویشتمې نیټې د کوچنی اختر تر پنځمې نیټې پورې پر اعلان شوي یو اړخیز وربند هم کومه تبصره نه ده شوې. د طالبانو مشر په پیغام کې د دوی سیاسي دفتر د خبرو اترو یوازینی مرجع بللې خو د قطر یادونه ورسره نه ده شوې. ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د ولسي خلکو پر خوندیتوب په داسې حال کې ټینګار کړی چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر او نورو بشري ادارو خپاره شوي ریپورټونه وایي ګڼ عام افغانان د هغه چاودنو، ځانمرګو، بریدونو او نورو ډله ییزو حملو قربانیان دي چې د حکومت مخالف وسله والې ترسره کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ملي شورا باید د حکومت او وسله والو مخالفینو ترمنځ د هر راز مذاکرو څخه خبر وي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د سه شنبه پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د سولې له خبرو اترو ملاتړ کوي خو په دې برخه کې له ملي شورا سره د حکومت مشوره ډیره مهمه ده. له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي چې د حکومت او وسله والو طالبانو له پټو خبرو خبر شوي دي خو دا خبرې باید په علني ډول ترسره شي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پټو خبرو اترو په اړه خبرې کیږي، د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له ملي شورا سره باید د سولې د هر ډول خبرو اترو په اړه لازمې مشورې وشي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا او خلک د سولې له هر ډول خبرو اترو نه ملاتړ کوي خو په وینا یې په دې برخه کې باید دوی له نظره ونه غورځول شي.
موږ د سولې له هر ډول خبرو هغه کپټي وي او کالنی ملاتړ کوو خو باید ووایم افغان حکومت چې له طالبانو سره تر دې دمه کومې پټې خبرې اترې کړي ملي شورا په جریان کې نه ده اچول شوې. حکومت مکلف دی چې د لویو ملي برنامو او اساسي مسایلو په اړه له ملي شورا سره مشورې وکړي او د دوی نظر واخلي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي کورنیلیوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پټو خبرو اترو څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې له دې خبرو اترو ملاتړ کوي خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې پیل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم د ټولیز نړیوال امنیت سازمان په غونډه کې په جرمني کې ویلي وو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کوي خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې رد کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربن لیلان ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ پټې خبرې ترسره شوې دي. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواوو نه دغه اوربند اقدام د خپل د دیوانه موده چې کېدای شي چې د پردې شاته یو څه خبرې شوې وي. اما زه امیدوارم چې راتلونکي چې خبرې کیږي هغه خبرې باید ولس سره شریک شي او هغه څه کار باید وشي چې په هغې کې د افغانستان د خلکو
هغه ملي ګټه او ملي ارزښتان خوندي.
له بل خوا د افغانستان د سولې علي شورا یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې او همداشان په ګوانتنامو کې د طالبانو له زندانیانو سره کتنې ترسره شوې دي. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری ویلي چې تر دې دمه د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوې، خو د بانفوذ اشخاصو په وسیله ورسره تماسونه نیول شوي دي. دی هیله مند دی چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوسنی اوربند وغځول شي او د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ورځو نورو راپورونو ته. د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا مؤسسې نوې څیړنه ښیي چې د 1999 کال په انتخاباتو کې به نږدې په 70 خلک ګډون وکړي. دا څیړنه د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 3000 نه له زیاتو خلکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د سې شنبې په ورځ یې پایلې اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې څیړنې د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې د سیاسي او شخصي شایعاتو په وړاندې به ودرېږي او د انتخاباتو شفافیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا مؤسسه وای د دوی د نوې څیړنې له مخې نږدې 40% خلک په دې ډاډه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. د دغې مؤسسې رئیس مرتضی سارام د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کمیشنرانو سره په ګډه خبرې ناسته کې د څیړنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انګیزه لوړه سوې ده.
شعور سیاسی مردم و انگیزه مردم
هغه وای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انگیزه لوړه ده. البته په دې شرط چې د خلکو امنیت تامین شي، د سیمه ایزو زورواکو مخه ونیول شي او د بل پلوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د امکان تر بریده د 1999 انتخاباتو د بهر شفافیت تضمین کړي.
جایی که امکان داشته باشه باید تضمین بکنه.
غلی سرموای دغه څېړنه چې له ولسواکۍ د خلکو د ملاتړ او د 1999 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او لیوالتیا په نوم د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 3040 کسانو سره چې نږدې 941 ښځې جوړوي د مخامخ مرکو په مټ چمتو سوې ده. د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا مؤسسه وایي چې په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د نامنیو او د مؤسسې د بودیجې د کمښت له امله څېړنه نه ده سوې. د دغه مؤسسې رئیس زیاتوي د څېړنې په اساس روانه نامنۍ او سیمه ییز زورواکي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په وړاندې عمده ستونزې دي او که یې مخه ونه نیول سي په انتخاباتو به د خلکو راټوکېدلې باور زیانمن کړي. په 1993 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم پړاو انتخابات کړکېچ ته ولاړل او د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې محمد اشرف غني ولسمشر شو چې دغه توافق په انتخاباتو د افغانانو باور راکم کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون عملیاتي مرستیاله وسیمه بادغیسی له دغه څېړنې هرکلی کوي او وایي چې دوی به د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څېړونکي مؤسسې وړاندیزونو ته پام وکړي.
دغه څېړنه په ډاګه کوي چې یو زیاته فیصدي خلک د انتخاباتو په کمیسیون باندې باور لري او هم زیات شمېر خلک د انتخاباتو ترسره کېدو ته هیله من دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ له دې ډول څېړنو ملاتړ کوو او د انتخاباتو په چارو کې ورنه استفاده وکړو. د سیاسي او شخصي شایعاتو په وړاندې او د ملت د ګټو ترڅنګ ودرېږو.
د 1999 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28 متر سره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر رفیع الله بیدار وایي چې د انتخاباتو په وړاندې د نامنیو د مخنیوي او د انتخاباتو د شفافیت په اړه دوی له امنیتي بنسټونو او اړوندو حکومتي ادارو سره مسلسل غونډې لري.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو د افغانستان د امنیتي وضعیت او موقت اوربند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اوربند په درشل کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بریدونه وشول. د ورځپاڼې په وینا په دې جګړو کې افغان ځواکونه او طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو بل لور ته له 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره اوربند اعلان شوی. واشنگتن پوسټ لیکي په تیرو کلونو کې یو لوری هم ونه توانېده چې بلې خواته بشپړه ماتې ورکړي، خو یاغیانو د افغانستان ځینې برخې د جګړې په ترڅ کې لاندې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا د پوسټ په وینا لیکي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د اوربند دقیقه څارنه کوي او پر نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو به د هر برید دفاع وکړي. لانګ وار جورنال رسپانې بیا د اوربند او په مجموع کې په افغانستان کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه لیکلي دي چې ترهګرو ډلو له کلونو راهیسې د پلازمېنې کابل شاوخوا حملې زیاتې کړې دي او په دغو بریدونو کې اکثر حقانی ډلې لاس لرلی دی. ورځپاڼې په کابل کې د کلیو پراختیا پر وزارت د دوشنبې د ورځې حملې ته هم اشاره کړې ده چې مسؤلیت یې داعش منلی. ورځپاڼه لیکي داعش له دوو کلونو راهیسې دغسې څو خونړۍ حملې په کابل کې ترسره کړې دي. ورځپاڼه بیا پوښتنه کوي په افغانستان کې په داعش کې کوم کسان دي. لانګ وار جورنال لیکي چې دغه ډله له پخوانیو وسلوالو جوړه شوې ده او شایي هڅې کوي چې نور کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. او د افغانستان د حکومت له لورې له طالبانو سره د اوربند په لومړۍ ورځ د سه شنبې په ورځ د ډیلی میل ورځپاڼې په باور په فاریاب او سرپل کې جګړې شوې دي. ورځپاڼې د چارواکو په وینا د جګړې سختې بللې او دواړو لوریو ته د درنې مرشوب لیدا وشتو خبر ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سمنګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي او عام خلک په غیر فنی توګه د قانونو د استخراج په اړه اندېښنه څرګندوي. د سمنګان اوسیدونکي وایي دا مسله سبب شوې چې هر کال ګڼ شمېر معدنچیان د قانونو د غیر فنی استخراج پر مهال ووژل شي. د موضوع په اړه له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور راکوي.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د ولایت کې د ډبرو د سکرو قانونو غیر فنی استخراج هر کال د لسکونه مدنچانو ژوند ورناخلي او د یادې مسلې د حل په برخه کې تر دمه هیڅ ډول اقدامات نه دي ترسره شوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له 2500 زیات قانونه په سمنګان ولایت کې موجود دي چې یوازې څلور قانونه په فنی ډول د حکومت له لورې استخراج کیږي او نور قانونه د سیمه ایزو کسانو لخوا په خود سره او غیر فنی توګه را وصل کیږي.
اگر چه غیر فنی استخراج میشه این بدون شک موادین، چون در حدود 2000 یا 2500 موادین است، این غیر فنی هست. غیر فنی چون در درسوی بالا سه مدن یا چهار مدن دولتی است تو به طور فنی استخراج میشه، اما دیگه موادین که هست کلگیش غیر فنی است. غیر فنی است، اما این که خلاصه افرادی زورمند، افرادی مثلا مسلح غیر قانونی در اونجا نیست، کلی معادنی که از برای دولت تکس میده، بدون تکس در از ولسوالی اخراج شده نمیتونه.
در سمنگان در ولایتی شورا مشر سره لده چه وی سیمه ایز کسان پا غیر فنی دول او خود سره توگه در دبر و دسکرو کانون را باسی، خواهی چه دولت تا هم تکس یا مالی ورکبی او در دمه در کانون و در فنی استخراج او در مدنچان و در جوان در مسئولیت بخاطر در حکومت للوری هیچ دول اقدام نده ترسره شوی. د سمنګان ولایت اوسیدونکو هم د قانونو د غیر فنی استخراج په اړه اندېښنه ښایي. دوی له دې سره چې محلي حکومت د ډبرو سکرو په قانونو د مدنچانو ځاني مسؤلیت ته په بې پامۍ تورنوي، خو وایي چې په سمنګان کې اکثرا د ډبرو سکرو قانونه د محلي زورواکو لخوا د حکومت له مداخلې پرته استخراج کیږي چې هر کال له مدنچانو څخه قرباني اخلي. د سمنګان مرکز هایبک ښار دوه تنه اوسیدونکي رامش افسلي او سهیلا سادات یې په اړه وای.
استخراج غیر قانونی معدن در ولایت سمنگان بیشتر شده، باید دولت از این جلوگیری کنه به خاطر که باعث تلفات معدن چون میشه.
در ولایت سمنگان معدن به صورت خسارانه و غیر مسلکی استخراج میشه، ودری نقص معدن چون است. دولت هم باید این مسئله توجه داشته باشد.
پام دی حال که در سمنگان د محلی حکومت چارواکی تاییدوی چه هر کال در دبر اسکرو د قانون سخت سب بانده 2.5 میلیارد افغانی عواید ترلاسه کوي. خو وایي چې هر کال د قانونو د غیر فنی استخراج له امله لسکونه معدنچیان په قانونو کې د میتان ګاز د خپرېدو په خاطر مړي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي اصلي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ترڅنګ چې د سیمې خلک د قانونو په غیر فنی استخراج کې لاس لري، دولت هم په هغه سیمو کې چې قانون استخراج کوي فنی او پرمختللو وسایلو ته لاسرسی نه لري، او یا د مسله سبب شوی چې د قانونو د راخیستلو په وخت د معدنچیانو تلفات لوړ شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مقدونیا او یونان وایي د پخوانۍ یوګوسلاویا د جمهوریت مقدونیا د نوم پر سر د 28 کلنې شخړې د اوارې لپاره په خپلو کې یو جوړجاړي ته رسېدلی دی. د مقدونیا صدر اعظم د سه شنبې په ورځ وویل هیواد یې له یونان سره سلا شوی چې د مقدونیا نوم به رسمان له مقدونیا څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته اړوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور لنډیز اجمل اند اوروي.
سکوپیا وطن بلاخره د مقدونیا د نوم پر سر له 28 کلونو ناندرو وروسته د پخوانی یوګوسلاویا د دې جمهوریت لپاره په نوي نوم سلا شول. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف د سه شنبې په ورځ ویل چې دواړه لوري د مقدونیا لپاره د شمالي مقدونیا د جمهوریت په نوم سلا شول. له دې سره به مقدونیا وکولی شي چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د ګډون لپاره مذاکرات مخکې یوسي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس سره په ټلیفون له خبرو وروسته د مقدونیا صدر اعظم خبریالانو ته وویل له دې پریکړې د شاتګ لاره نشته. د مقدونیا صدر اعظم زایف زیاته کړه چې د دې هیواد نوم په اړه په شوي جوړجاړي کې مقدونیایي کلتور او نژادي هویت ساتل شوی. د یونان صدر اعظم سپراس بیا په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ دا توافق د یونان د مقدونیا په نوم د ایالت او د مقدونیا د هیواد ترمنځ روښانه بلتون څرګندوي. د یونان صدر اعظم همدارنګه زیاته کړه چې د مقدونیا نوم به هم په کورنۍ او هم په نړیواله کچه بدلیږي. د شوي تړون له مخې به د دې هیواد ژبه مقدونیایي وي او وګړي به یې مقدونیایان بلل کیږي. ټاکل شوی چې د دې توافق متن به د دې اونۍ په پیل کې مخکې له دې چې د مقدونیا پارلمان یې تصویب کړي د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي. په وړاندې شوي نوم به همدارنګه د دې کال په پای کې په مقدونیا کې ټول پوښتنه هم ترسره شي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ دا یو تاریخي تړون بللې او په دواړو لورو یې غږ کړی چې نهایي یې کړي. ستولتنبرګ په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي چې دا جوړجاړی به سکوپیا د ناټو غړیتوب ته نږدې کړي او د لویدیز بالکان په سیمه کې به د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. اروپایي ټولنې هم د یونان او مقدونیا صدر اعظمانو ته په دې هوکړه مبارکي ویلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د اروپایي ټولنې د پراختیا د مذاکراتو کمیشنر جانس هان په یو شریک بیان کې ویلي دوی اوس د اروپایي شورا په تمه دي چې د پخوانۍ یوګوسلاویا د مقدونیا له جمهوریت سره د اروپایي ټولنې د شمولیت په اړه د خبرو اترو د پایل هغه پیشنهاد چې د اپریل په 18 نیټه یې ورستولی تایید کړي. اتنوسکوپیا په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خپلو کې د نوم پر سر د کړکیچ د هواري لپاره په چټکو اقداماتو بوختو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر کړکیچ د 1991 میلادي کال راهیسې لاغه پیل شو چې مقدونیا په سوله ییزه توګه له پخوانۍ یوګوسلاویا بېله شوه او د مقدونیا جمهوریت په نوم خپلواکي اعلان کړه. یونان هغه وخت خپل ګاونډي هیواد په نوي نوم ناخوخه و، ویلې د مقدونیا نوم د دې هیواد سره په پوله پراته، په همدې نوم د یونان پر یو ولایت مزکنۍ دعوه له ځان سره لري. د یونان د اعتراض له کبله مقدونیا په ملګرو ملتونو کې هم د پخوانۍ یوګوسلاویا د مقدونیا جمهوریت په نوم منل شوې وه، او ناټو او اروپایي ټولنې هم په دې سازمانونو کې د مقدونیا د ګډون لپاره د یونان سره د نوم شخړه د یو خن په توګه یادوله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي قدرمن اوریدونکو اوس هم اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د ټکنالوژۍ له وروستیو پرمختګونو او خبرونو مو خبروي.
مایکروسافت د سکاټلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې نا ټکنومیژي د سکاټلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې ویبپاڼې مطالب ګوري، نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي، او له بلې خوا به ماشینونه په آسانه سړیږي. د ناتیک د داتا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډېره انرژي د هغو په سړولو لګیږي، د اوبتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او آسانه سړیږي. د زیرک تلیفونونو له زیاتېدو او د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس له ډېرېدو سره د ډاټا سنترونو اړتیا زیاته شوې ده. مایکروسافت هم دې اړتیا ته په کتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژۍ مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژۍ مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه د خبرونو لنډیز واورئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په کتنه کې ویلي دي چې د پخوانیو غلطو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې ملکی خلکو ته زیان نه رسوي. دفاع وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د سه شنبه په ورځ د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویل چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره به په ټول توان هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغو کسانو دقیقه شمیره اعلان کړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره خپل نومونه او اسناد د کمیسیون سره ثبت کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د یوې تروریستي شبکې 28 غړي نیولې دي چې د روژې په میاشت کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش راتلونکې اونۍ روسیې ته ځي، او ټاکل شوی چې نوموړی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او هلته به د فوټبال د نړیوال جام د یوې سیالۍ ننداره وکړي. او د فوټبال د 2013 کال د نړیوال جام سیالۍ سبا د جون د میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې پیلېږي، او ټاکل شوی چې په لومړنۍ لوبه کې به کوربه روسیا د سعودي عربستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یو تازه راپور وایي چې د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې د کورونو او جایدادونو د خرڅلاو کاروبار د پیسو د مینځلو یا د تورو پیسو د قانوني کولو یوه مهمه لاره ده. دوبای هغه ښار دی چې بهرنیو کمپنیو په ساختمانی برخه کې حتی د تقاضا تر اندازې هم زیاتې ودانۍ پکې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې دیره یوه تحقیقاتي ټولنه وایي چې په دې لوکسو ماڼیو کې له بېوزلي افغانستان څخه نیولې تر پاکستان او سوریه پورې د ګڼ شمیر هیوادونو وګړو غیر قانوني پانګونې کړي. د دې راپور جزئیات اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبره کړې دي چې شیبه وروسته به زه په خپل تاسو ته جزئیات وړاندې کړم. یوې امریکایي تحقیقاتي ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې سودخوره، د تروریزم تمویلونکي او د مخدره موادو قاچاقبران چې نمونه یې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي، په وروستیو څو کلونو کې د دوبای د جایدادونو د پلور او پیر له بازاره د خپلو غیر قانوني شتمنیو د ساتلو او زیاتولو لپاره کار اخلي. په واشنگټن کې دیره د پرمختللو دفاعي څیړنو مرکز په دې راپور کې چې له حکومتي ادارو د افشا شویو معلوماتو پر بنسټ برابر شوی، هغه اسناد وړاندې کړي دي چې د دې ښار د جایدادونو د کاروبار له غوړېدو وروسته خپرې شوې اوازې تاییدوي. په دې اسنادو کې د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت د اسمانڅکو ودانیو د دې ښار په بیلابیلو برخو کې د اپارتمانونو او کورونو د پلور او پیر مشکوکې معاملې ښودل شوې دي. د دوبای د رسنیو مسؤل ادارې اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د دې راپور په اړه لڅویلو ډډه وکړه، خو څرګنده کړه چې دوبای د جایدادونو د معاملو ډیر پرمختللی مارکیټ لري، خو له هر څه مخکې د معاملو او محرمیت مقررات په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو لا د مخه د هغه احتمالي ګواښ په اړه خبرداری ورکړی چې د متحده عربي اماراتو د تر ټولو لوی ښار دوبای آزاد اقتصادي زون او د سرو زرو او الماسو بازار رامنځته کولای شي. په دې راپور کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د جمیره په نوم په مصنوعي ټاپو کې له جوړو شویو ماڼیو نیولې د نړۍ تر ټولو لوړه اسمانڅکې ودانۍ برج خلیفه کې تر قیمتي اپارتمانونو پورې مشکوک جایدادونه، او پر دې سربیره د دوبای په نورو برخو کې د ټیټې بیې کوچني اپارتمانونه شامل دي. راپور په دې کاروبار کې په دخیلو مهمو چارواکو کې د سوریایي پانګوال او د ولسمشر بشار اسد د تربور رامی مخلوف یادونه کوي. مخلوف د موبایل ټلیفون د لوی شبکې سیریا تل مالک دی چې د اسد له رژیم سره د نږدې اړیکو د لرلو په خاطر د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل شوی دی. پر د تور دی چې د دې اړیکو له وجې د زیاتې مالی ګټې امکانات ترلاسه کړي دي. د مخلوف ورور چې د دې څېړنې له مخې په جمیره ټاپو کې جایدادونه لري هم د امریکا په بندیزونو کې شامل دی. راپور د لبنان له ایران پلاوی حزب الله ډلې سره په اړیکو د تورنو سوداګرو کامل او عصام امهاز او همدارس د پیسو مینځلو د یو پاکستانی شرکت د جایدادونو یادونه هم کوي. د راپور لمخې د الطاف خانانی په نوم پاکستانی شرکت د پیسو د تبادلې یا صرافۍ لاره د مخدرو موادو له قاچاقبرانو او د القاعده شبکې په څیر د توندلارو ډلو په ملاتړ تورن دی. راپور زیاتوي چې دوبای ته له هرې خوا پیسې را روانې دي، په تیره د افغانستان او عراق په څیر له هغو ځایونو څخه چې د امریکا جګړه په کې روانه ده. د 2009 کال په اکتوبر میاشت کې د ویکیلیکس لخوا د امریکا په افشا شویو ډیپلوماتیکو اسنادو کې ویل شوی وو چې د همدې کال په دریو میاشتو کې له کابل څخه په عادي پروازونو کې دوبای ته څه باندې 190 میلیون امریکایي ډالر او په 2008 کال کې نږدې 600 میلیون ډالر، 100 میلیون یورو او 80 میلیون انګلیسي پاوند قاچاق شوی دی. په 2010 کال کې د کابل بانک د سقوط له رسوایۍ وروسته افغان چارواکو په فساد کې له ښکېلو کسانو څخه د جمیره د 13 ماڼیو او دوو تجارتي ودانیو د استرداد غوښتنه وکړه. راپور زیاتوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوو ورونو هم د جمیره ټاپو له کورونو څخه پریمانه ګټه ترلاسه کړې وه. پاکستانی چارواکو تیر کال وویل دوی باور لري چې د دې هیواد وګړو له مالیت څخه د تیښتې په خاطر د دوبای په جایدادونو کې د څلورو کلونو په ترڅ کې د شاوخوا 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مخدرو موادو د کنټرول د ستراتیژۍ په سګنی کلنی راپور کې په متحده عربي اماراتو کې د تورو پیسو د مینځلو په اړه خبرداری ورکړ. راپور زیاتوي چې متحده عربي اماراتو د غیر قانوني مالی فعالیتونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي او هم په دې برخه کې د ظرفیتونو د لرلو لپاره وډاډ ورکړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې متحده عربي امارات باید په دې اړه د څیړنو، د تورنو کسانو د عدلي قضایي تعقیب او د پیسو مینځلو د چینلونو د له منځه وړلو په مقصد د ډیرو امکاناتو ځانګړي کولو ته دوام ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیبزی د لوګر ولایت له ازر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د اختر له راتلو سره د خوراکي موادو بای ډېرې لوړې شوې دي. همدې اورېدونکي بشیر حبیبزی په یو بل سمس کې لیکلي دي چې پاک خدای دې وکړي چې افغانستان یو ځل بیا سوله پکې راشي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي چې په لوګر کې د کوچني اختر له رارسېدو سره د هر څه بیې جګې شوې دي. افغانستان یو قدم تر سولې پورې وطن لري او موږ په دې زیات خوشاله یو. دا یو اورېدونکي لیکلی چې نوم یې نه دی دلته ثبت شوی. رحیم احمد پور له کابل نه لیکي آتشبس او اوربان یوازې په هغه صورت کې نتیجه ورکوي چې دواړه خواوې توافق پی ولري. او یو بل اورېدونکي لیکلي سګنای اید او اختر ځکه تر ټولو زیات د خوشحالۍ اختر دی چې له څو لسیزو وروسته اوربند کیږي. ستاسو له دې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پایته هم راورسیدو. دا دی د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کیږي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د اوربند په اعلان سره هم په افغانستان او هم په نورو هیوادونو کې داسې هیلې راپیدا شوې دي چې ګنې دغه اوربند به یوې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. د افغان حکومت او د طالبانو دواړو دغه اقدام ډیر وستایل سو، او موږ هم په همدې اړه ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي چې پکې ستاسو هیلې، غوښتنې او لیدلوري څرګند شوي دي. نو پر ځای بولم چې د دې خبرونې په سر کې همدا هیله بښونکي پیغام مونه په ګډه سره واورو، او بیا به ستاسو نورو ستونزو ته هم راسو.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې په افغانستان کې دغه دروان حالت خسیدو په وجه اوربند اعلان کړی ده. زمونږ د طالبان ورونو نه هم دا توقع او دغه هیله ده چې باید هغوی هم دغه اوربند چې دی دې ته مثبت جواب ورکړي، او دغه اوربند نه تنها یو محدود وخت پورې دا وغځوي، بلکې اوږدمهال وخت پورې باید دغه وغځوي.
بله، السلام علیکم. محمد نعیم خپلواکم، د فراه ولایت د سره پاړی کې یم. زه په دې باندې ډیر خوشحاله یم چې اشرف غنی صاحب او طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کړی. دا خو واچنم چې دا د اختر ورځې او شپې په خوشی باندې موږ پر دې غمځپلي هیوادوالو باندې په خیر و خیرت باندې تیرې سي. نو د خدای جل جلاله نه دا غواړم چې دا سوله او دغه اوربند چې د همیشه د پاره وسی، ځکه چې افغانان ډېر ستړي دي د جنګو څخه.
قاری محمد رسول یم، د ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو افغانانو ته د نغنوي دزبند د طالبانو د خوانه او د حکومت د خوانه ټولو هیوادوالو ته، افغانانو ته مبارکي وایم، او دغه نوی کوچنی اختر د صلحې اختر ګورم او غواړم. دا دغه دزبند په رابطه باندې دوم نوایم چې د ټولو افغانانو په شونډو باندې یو لوی مسکا پر ده، او ټول افغانانو په زړونو کې نوی هیلی راټوکېدلې دي. الله دې دغه دزبند نو هم زیات کاندي، او ټول افغانستان دې الله جل جلاله په صلح او په امنیت باندې د یو ګلبند په رقم باندې ورغوي.
مازل زابا خبر کوم، دغه وربن چې اشرف غنی اعلان کړی دی او طالبان یې هم تایید کړی دی، نو مته ټول خو تاسو د شکیل غال سره د خواهش کوو چې د نور هم دی وربن ته د امور کې ټول لاس په دې ور کې شو دی. نو د خدای په خاطر اشرف غنی دې هم دا خبر کوو، لکه څنګه چې دی وربن اعلان وکاو، هم د ارقام د خارجانو د بهاروي چې د خارجانو د اخیری نیټې چې کړل د وټو ته دا هغه دی اعلان کې طالبان او ټول لسونه دې ته خوشمنه خوشاله دي چې افغانستان کې دایمي صلح راشي او د آرامۍ ژوند ولسته ولسي.
پس باوان نظام ایران څخه خبرې کوم. نظام دا دی ورته چې دا دې سره خیر کار دی، او دې یو انساني او اسلامي عمل دی چې دواړو طرف کړی دی. خو زموږ انتظار دې طرفو څخه دا دی چې دا اوربان نه د درو ورځو یا د پنځو ورځو لپاره، دا هغه د میاشتې یا دوو لپاره.
السلام علیکم، زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. دغه اته ورځې اوربند چې دولت و طالبانو اعلان کړی دی، اول مبارکي ورته وایم. بعد مبارکي افغانستان تباه و برباد شو، بعد دا کلم بس کوي مشرانو. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته زنګ وهم. دغه پیشنهاد چې افغاني صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده، او دا وړاندیز دی، او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښي چې دا یوه طبي کلس ورځې اوربند د طالبانو سره به دا څلوېښت کاله کې دا خبره چدر وسنه وکړي، او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورته عملی کی په عدالت راځي چې دا اوربند وسی نو به د مسلمانانو زړه تولېږي د افغانانو چې یو وخت ټوله راتلونکی ده دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ سرک کوي یو لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي نو بیا زموږ زړه تولېږي چې انشاءالله سوله راتلونکی د خدای تعالی د سوله راولي د دې روژې په برکت وسلام.
وعلیکم السلام وروره. د سولې لپاره د افغانانو هیلې تر دې ډېرې دي چې په دې خپرونه کې ځای سي. نو د بېلګې په ډول مې دغه څو پیغامونه راواخیستل. دا پوښتنه هم د هر چا سره ده چې څنګه دغه هیلې په حقیقت او دغه موقت اوربند په تلپاتې سوله بدلېدای سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د دغه اوربند کلک ملاتړ او دوام به دغه کار ته تر ډېره حده لاره هواره کړي. نو نور به له ښاغلي غفور لیوال څخه واورو چې زموږ همکار یوسف ځدران مرکه ورسره کړې.
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظره ډېر مهم دی او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي ځکه چې اوربند په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده او دا چې بالاخره خبرې پیل شي د لومړنی عملي ګام ګڼلی شو او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کیدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته
په دې معنا چې دوی یعنې ښه پرېکړه کړې. هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یا د نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوي او یا رد کړی وای بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربند د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی او اقل یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي او هغه دا چې بنبست نشته، یعنې یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او د سیاسي ارزښت ته ډېر خوشحاله یم او هیله دا
لیوال صاحب دلته د ځینو مزیره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په دوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربند ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
د افغانستان خلک دغه ډلې هم شي ندلی شي او هر لوری چې غواړي په سیاسي ډګر کې ناکام نه شي په خپله باید شرط ځان درلودلو ته اجازه ورنه کړي چې دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نورې ستونزې هم مشتره رسیدلې دي چې د خبرونې د وخت سره سم به درته خبره کوم.
السلام علیکم، مې محمد دې کندهار ولایت نه سرپاړی کوم. پروګرام موږ مشکلات یې موږ په کندهار کې مومند مارکیټ توای د نیمه مارکیټ دی
نو نن کندهار ته رسم پر هغه له نظر دا خلک راګر دا پروانه کې تل دا دې دا من شروع کړی دي چې دا سره ترې نه منې مرتزونه پنچرې شپې خلک دې مرزان شه دې وي والله چې سره په پاکستان دا لري په تر مخه په نه نه والله کله دې له سره کله کې په خپل پرتمه کې نن دا شو دې ور سره یو به دا لرګر اخز دې څه څه کش کړ دې شه دې وي نو مې دې مر راواز سر کوار څنګه کار دی سره جمهور به یو یو ځای وکړي دا ولادت خلک به په خوشاله کېدل چې نن رئیس جمهور راځي خو نن سبا چې رئیس جمهور راځي به دې پر ورځې کې متخلق دې کلیپ راکړي ان الله خلک پر ځای له عزیز جلال الله دې تلګان او تکش کړی دی وایي مننه
السلام علیکم د خاندار والا ته میوند ولسوالۍ د بنچه مړ څخه راځي کې نن سهار وخت په میوند ولسوالۍ کې چې تاغه کړي ورکول کې د انتخابات تعقیب وکړي چې طالبان خلک څنګه او هغه د سکری او سری او طالبان علالي او دې تکلیف دی ولې چې خلک تور کو و سلام السلام علیکم
السلام علیکم اسمت لا فرا ولات بقول صالح څنګه خبرې کوم الا لار موږ دولت څنګه چې موږ تاسو کړی څنګه تاسو کو ک شرط د دولت منو پرېږدي وای تاسو ته ته ټاپي نه ویل ک سارا تراس طالب منو پرېږدي وای تاسو ودی تاسو کوي له کو چې موږ مشکلال کې خدای په امان
السلام علیکم جناب وسیل بوزي د زابل ولایت څخه سره خبر کوم و موږ د ولایت دا څنګه لري ګمرک پیدا ګمرک شهري دي ډېر شروع سړي خو سره نه مخرج کوم مخه شخصي د سره سره پیدا ګمرک شه دي یو یو د شنو زه بولم سړي
السلام علیکم دا ګورماش دا ولا سوال نه ګورماک اوس په دې کوم ما ته دې دا نو ولا سوال خراب څه دا بازار دې نو دبل بازار ته ځو ته باندې هر ورځ طالبان پنار کې راته ولا دی وی وټکي مو د حکومت کې دا غوښتنه غواړم چې نور ولا سوالي به تفاعل کړي مو د طالبان سره به خې ډېر آزاد دي په تکلیف کې ما دې چې هم را روان دي مو څنګه دا کې وړیا د طالبان مرکز کې خالقي حالت یې وشته چې شای را رسي د کده حیوانات کې د انساني مو څنګه را رسي والسلام
سلام علیکم زه د کندهار ولایت د نوند ولا سوالي خبر کو دا راته چې دې راته دغه باندې ساتي نو وایي مامورین لرزي د موږ حکومت ته دا غوښتل چې دا تاسو ولا ځي په ساتي نو کې دا په سړک راغلي وایي او ته کوي نو زما پیغام نشو کې سلام علیکم
السلام علیکم ز د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ځم ز خپل د محفوظ د کړو یو استاد یم زموږ شکایت دا دی د نسب د اروان مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا دا اوس د حمد میاشي رئیسی دا غد د دوه میاشتو پیسې موږ ته ګرځو سړي دی او چې ورغلو حمل ثور دی زا او چې ورغلو بالا راته ویل چې تاسو سیمپونه لغوسته وي دي موږ ته دا غد ورک راغلی د تنځای سیمپونه لغوسته وي دي نو تاسو ماشنه ستنه موږ ټول چې موږ هم ولې مخ خبر نه راکوي د موږ کورسونه خواغه دی شروع ولو ازری مور کړی دی هغه دی شایدان اسی کلیوالو ګوري په دې راته موږ نور نه پویږو بس پیدا لغوسته دي ستای ماشونه نه راغلی ستای ماشونه نه نو زموږ په اړه باندې دغه پښتنه وتی چې دا ټول کورسونه ولې لغوسته دي سواجه د نظارت سوی راغلی موږ نه یو څه خبره ده یا مو شاګردانه څه خبره ده چې موږ باندې کورونا باندې پوروړی یو دا درې مېشتې درس مورته ویلې دي هغه ما شره کې نور کې را لغوي هم به موږ دا کورسونه پیژدو او راټوي چې ورته وی وای افسر هم به موږ ته پیژدو دا مخېری کال دي دریم سمته زموږ د مشکل تر اړوند اې د دارو پر ورسېږي چارواکو پر ور سلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګه وځه کې ولدين تاسو سره په تماس کې ما بعد د سلام زه خپل درخواست پیښ کوم بعد د سلام زمنګ دغه د درخواست دی چې په افغانستان کې چې دا کوم حالات روان دي د په دې خاطر روان دي چې افغانستان کې د سبزیجات یې پروت دغه د توخې ما چې په افغانستان کې څور څه دي نو د سیزمینه او برابر ده چې دغه سبزیجات په سیزن په وخت سیزن کې ډیر په ارزانه به باندې ملويږي ډیر په ارزانه قیمت باندې اخیستل کیږي ختول کیږي متاسفانه متاسفانه یا میاشي اصل د ټیم لري بعد دا غي نه بیا دا غي ټیم هیڅ نشته دي به امر شي چې کنه هغه بیا یو شي چې په سلوب ملويږي بیا سلوب دي بعد بیا غشه په بینځه ته ملويږي
برابر ہی پاکستان چیز پاکستان پاکستان چیزیں پاکستان کی غریب سڑی ہر سڑی غم سرشت ہے ٹورن احساس کری تھی سبزیاں وقت سیزن کی سبزیاں جمکی جمکے احمد افغانستان سبزیاں افغانستان نے اڑی ہلتے ٹورن کی جمکی جمکی پھر افغانستان تری میسی بات چلو میسی بات تنظیم میسی بات اما کا سبزیاں افغانان نے جب کم قیامت پہ نہیں آخر سی پھر عید قیامت کی آخر سی اما کا سبزیاں بھی آتی لچن دا شل چند اما کا سبزیاں خرچی گی افغانستان کی بات دختانہ دغه شاندې زمينه وتنه برابرۍ ګونه برابرۍ شي.
bale salam alaikum ro ra mung da ghoxtana la ro che mung ta da sarbazan de kandar walayat na mari ka niwale mung ta de mashina ra ke khuda quran ta de gur rasul ta de gur mashina dra ke dre dre mas mashina bandi bi ke pokuru ke chan la ram da mung ta hil ster gi de za ga dre mas mashina mung na bat kiri de mung ta wai che dar ko wai dar ko ghat asar na bad dar ko wai ke asar na bad dar ko نو مونږ ته د ماشینه راکې دا مونږ دغه هیله تاسو نه لرو بس خلاص.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه میوندوال خبره کوم. د میوند په ولسوالۍ کې دا د رایګري کاټونه نه نو کوي نو موږ بیا په تکلیف یو. دغه موږ د حکومت دغه توجه ده چې دغه د میوند ولسوالۍ د څه دغه مامورین نور اضافه کړي خلک دي چې خلک دغه لږ کاټونه نه کوي.
السلام علیکم. اسم اللہ روزگار خبر ہے بچے ڈیری کمزوری ہے بلکہ مجھے غرت جو ساتھ مزہ لئی یا مجھے رنگ وقع لے سو جی دریا کا جی بھی اس کار نہ کہ مضمون مسلم خدا کا جگہ کے او ورو ورو مشکل سره خوښتنه ده چې په دغه غزله یو مایکا ولري چې موږ د سره د خپل خپل سلام علیکم.
السلام علیکم. عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورور جان دلته کې بازار شپه ورځې کېږي چې براځلي د خلکو کورونه ټول ولیدل ماشومان داسې په اوبو کې ګرځي بس خلک ټول لاړ کورونه او څوک یې غم نه خوري څوک یې تپوس هم نه کوي چې یا دا اوبه راغلي دا څنګه دي څنګه نه دي زمونږ دا خواښ ده چې پیغام به نشر کوي او دا اوبه غم وخوري او دا اوبه بندې کړي چې دا خلک په سهولت کې ژوند تیر کړي. مننه.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت اند افغان تاسو ته پریږدم. زما د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعتو څنګه نه لرو. که چیرې موږ ته د زابل په کې د شریعتو څنګه ایجاد سي موږ به د لوړ پوړو چارواکو څخه ډېر خوشحاله سو او زموږ زده کړې به دوامي سي او پای ته به ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم. زما آواز د نور پور کارواز پر ور کې جوړ ور دغه میوان په ولسوالۍ دغه انتخابات کې چې څه دغه تاسو چې وکې د ورور جان دغه لاس کرا ولري د خلک یا بکری خلک دې ذاته کې لاس کنټرول کې د خور بز په پټو پیسې اخی چې بار لري هغه ته چاپا ور کوي چې بار نه لري هغه ته چاپا نه ور کوي چې زما آواز د نور پور کارواز پر ور کې جوړ ور دغه مشکل جسم زه حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص سي سي په سیمه مخت نه دي چې بار مخت نه لدی بل اسلام نه سوروره. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه محمد فضل زه بلې د چې موږ سالي خبر کوم را د موږ چې موږ کوم سالي کې د ګمرک د چا سین د تا فارل کې دا وسنه کاری مال د کاغذ مخ باندې هغه ورته نه کې کارونه نه کې دا ګمرک به دروي کې دلته وره ای باندې دا ګمړه ته کار اخلي دا زبر چې تاسو څنګه ګور راوایي سره هغه سلاوي او اېدا دا ګمړه سلاري سره تاسو کې دا ګمړه کار باید روزګار وایي تاسو دا وخت درم چې یې چې یاره راځي ګور په ځای کې دا ګمړه کار وکړي.
بالي السلام علیکم. زه موږ له هغه ته چې فرا ولایت په کوه دوه سالینه دا بکوا په ولسوالۍ کې یو مرکز هم نه دی خلاصو د دولت په سره کوم دی چې مرکز خلاص نوم لیکنه او سلام کوي.
مننه کوم رور تاسو پیغام به ژر تر ژره تر چارواکو ورسیږي او هیله ده چې هغوی یې د همدې خپرونې له لارې هم واوري او د خلکو ستونزو په اړه لازم اقدامات وکړي. پیغامونه خو ډیر دي خو وخت هم دومره دی. دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي دریځ نه دی. بیا هم تاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لار یم. البته باید ویم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورده کنیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی په چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.